سلامونه د افغانستان په وخت سلور بجې شوې احمد زم تاسو ازادي رادیو اوري هند زموږ د خبرونه ډېر برخه د نور بس خبرونه ته څنګه شوې ده په دغه خبرونه کې به د میراث په اړه باندې هم خبرو شي اوس خبرونه د پښتون ژغورنې غورځنګ د بنو پولیسو خیبر جرګې ته پرتلونکو کسانو چاپی وهلي او اتیا تنه نیولې دي. د ازادي راډیو مشال برخه د شمالي وزیرستان یو شمیر اوسیدونکو نن د اکتوبر 10 ویل چې د بنو پولیسو په مختلفو ځایونو کې چاپی وهلي او لږونه کسانی ونول. د خیبر پریګي لالما کې د جرګې په کم کې د غورځنګ یو فعال لطیف وزیري مشال راډیو ته ویل چې د انټرنیټ او نور شبکو د بندیدو لکبله په اسانه جرګې ته دروانو کسانو سره اړیکه نشینه ولې خو په خبره تر اته ډیر کسانی ول سی پارون چارشنبه د پښتون ژغورنې غورځنګ پر پلویانو د پاکستان پولیسو په دزو کې درې کسان وژل شول او تر لاسو ډېر نور ټپیان شول. بل پلو د پاکستان ژغورنې غورځنګ منظور پښتین ویلي چې د نړۍ هیڅ واک نشي کولای چې د دوی د جرګې چې ټاکل شوی سبا جمعه پیل شي مخه ونیسي. پښتین تیره شپه خپلو پلویانو ته په وینا کې ویل چې د پاکستان حکومت د ګډونوالو پر وړاندې لارې بندې کړي او خنډونه جوړ کړي دي خو په وینا یې خلک باید دا خنډونه له پامه وغورځوي.
زما نما د جرګي انتظامات باغ شان اوس نوی ممکن خو جرګه خو بیا هم کو جرګه مون نه پریږدو پښتونه په یو لسم تاریخ کده ټول دنیا قوتونه هم سره یو ځای شول او دوی برید وکړ یو 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 چانس کې درشي چې زموږ د ټول لاسونه ته پراته وي تر دې پورته د دغه د کنسل کول بل یو چانس نشته خامخا جرګه مون کو.
ټاکل شوی چې د پښتنو د قومي عدالت جرګې سبا د اکتوبر 11 پیل شي. ټاکل شوی دغه جرګه چې شاوخوا 10,000 کسان اوربل شوی دي درې ورځې دوام وکړي. د ملګرو ملتونو سلور اتیاومې ګډې غونډې د دویم ځل لپاره د دې سازمان په عمومي اسمبلا کې د افغانستان د رای ورکولو د حق غوښتنه رد کړه. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د تیر جمهوریت دایمي استازي نصیر احمد فائق د دې سازمان په دویمه عمومي غونډه کې د وینا پر مهال پر دغه پریکړې خواشینی څرګنده کړه. ښاغلی فائق پرون چهارشنبه د اکتوبر 9 افغانستان ته د مافیات ورکولو موضوع ته اشاره ویلې چې روان کړه چې د طالبانو د موثر حکومت ولې د نشټوالي لکبل رامسه شوی سخت سیاسي ټولنیز او اقتصادي وضعیت د ملګرو ملتونو پر وړاندې د دې هواد د مالی مکلفیتونو د پوره کولو توان له لاسه ورکړی دی. د 2023 کال په اگست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ دورېسه د طالبانو حکومت هي سیوات پر رسمیت نه دی پیژندلې او په ملګرو ملتونو کې د دې هواد څوکۍ د تیر جمهوریت د استازو په لاس کې ده. افغانستان په دریو کلونو کې د ملګرو ملتونو د مالی مکلفیتونو د نه پوره کولو لکبل په موقع ډول د دې سازمان په عمومي اسمبلا کې د رای ورکولو حق لاسه ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ځنګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ په موریا دی بل کار لپاره وغځوه. د شورا پرون چهارشنبه دی په پریکړه لیک په تسوی سره ل ریچارډ بنټ غوښتي سو د طالبانو د نوي امر بالمعروف او نهي اعلان منکر قانون په اړه راپور جوړ کړي. او د سیمې له حالاتو سره ازبکستان د طالبان د حکومت رسمي استازي منلای دی. د ازبکستان د بارنوي چارو وزارت پرونه وخت پر خپل ایکس پانی د ازبکستان عبدالغفار بهر په دې هیواد کې د افغانستان د ډیپلوماټیک ماموریت د نوي مشبرتوګه منلای دی. بل پلو د طالبان د حکومت د بارنوي چارو وزارت وین عبدالقاهر بلخي نن د اکتوبر 10 پر خپل ایکس پانی د ازبکستان د بارنوي چارو وزیر بختیار سیدوف د اسلامي امارات سفیر ته د خرغلاس ترڅنګ د ګام د دوړې ودونو د اړیکو د پرختل لپاره مهم بللای دی. د امریکا ولسمشر په خوانی ولسمشر راتلونکي ټاکونکو ته د جمهوریت غوښتونکو نوماند ډونالد ټرمپ پرون چهارشنبه خپل سیالي کامل هریس او نورو خزو ته سپکاوی کړی. ویل دي چې پر خزو دغه ډول بریدونه پای ته نه رسیدي حتی که د دې سبب شي چې خزیرای ورکونکو ورته رای ورنکړي. ټرمپ پرون په پنسلوانیا کې د وینا پر مهال ویل چې نه غواړم خو کس ووسم چارته وویل تاسو باید خو اوسئ ځکه دا د خزو نه خوښیږي خو ما ویل زما لپاره اهمیت نه لري. په نور بس خبرونه کې به د میراث حق په تړاو تاسو ووري خو مخکې تر دې چې پروګرام ته مخه کړو د ملګرو ملتونو اته سالویخت ایم ای سالو راتیوه می غړي غونډې د ودوم ځل لپاره د دې سازمان په عمومي اسمبلا کې د افغانستان د ورکول د حق وختنه رد کړه. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي سازولې سرپرست سي رحمت فائق د ملګرو ملتونو په دې پریکړه نیوګه کړې او په خپل وینا کې ویل چې دا پریکړه مایوسونکې او داندېخنې ورده. د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلا کې د افغانستان د رای په دې هیواد د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته وزنډول شو او لامل یې په دې سازمان کې د غړیتوب د حق او عضویت نه ورکول یا شول. جزئیات
ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق د یوبل کال لپاره د ملګرو ملتونو سازمان په عمومي اسمبلا کې د دوهم ځل لپاره د رای کارولو د حق په اړه د افغانستان د غوښتنې د ردولو پریکړه مایوسونکې بللې. دا پریکړه پرون د ملګرو ملتونو د مشارکت کمیټې په سلور اتیې مناسته کې تر رایه چونې وروسته وشوه. خاغلی فایق پرون د ملګرو ملتونو د پنځمې کمیټې په دوهم عمومي غونډه کې د وینا پر مهال افغانستان ته د معافیت ورکولو موضوع ته په اشاره ویلي، د روان کړکیچ او د طالبانو د موثر حکومتولۍ د نشتوالي له کبله رامنځته شوي سخت سیاسي، ټولنیز او اقتصادي وضعیت د ملګرو ملتونو په وړاندې د دې هیواد د مالی مکلفیتونو د پوره کولو توان له لاسه ورکړی دی.
مونږ د L2 او C15I پریکړه لیک په طرحې د عمل او د مشارکت کمیټې د راپور او د 19 مادې له مخې د مافیات اړوند د افغانستان د غوښتنې په اړه هوکړې ته د نه رسیدو په هدف خپل سخت اعتراض او ژور خفګان څرګندوو. د قانع کوونکو دلیلونو سره سره چې مونږ د هغو سختو واقعیتونو پر بنسټ وړاندې کړي چې افغانستان ورسره اوس مهال مخ دی، له بده مرغه زمونږ غوښتنې له پامه غورځول شوې دي.
نوموړي په دې برخه کې د کمیټې په پریکړه نیوکه وکړه، ویل چې دا پریکړه د سیاسي ملحوظاتو تر اغیز لاندې دا، خو نصیر احمد فایق غوښتنه وکړه چې په دې پریکړه دې له سره غور وشي. ملګرو ملتونو د روان 2024 کال د مئی میاشتې په 12 اعلان وکړ چې د دې سازمان په عمومي اسمبله کې د افغانستان د رای کارولو حق په موقت ډول ځنډولی. دغه سازمان په یو اعلامیه کې ویلي و چې د ملګرو ملتونو د منشور د 19 مادې له مخې هر غړی هیواد چې له 2 کلونو یا له هغې زیاتې مودې راهیسې خپل حق الوزیت نه وي ورکړی، په عمومي مجمع کې د رای ورکولو حق له لاسه ورکوي. یاد سازمان د معلوماتو پر بنسټ افغانستان د تیر 2022 او 2023 کلونو د حق الوزیت د نه ورکولو له درکه د یاد سازمان پوره وړی دی. د ملګرو ملتونو سازمان د غړیتوب کلنۍ اندازه $2,00,000 ده. طالبانو که څوم په وار وار په ملګرو ملتونو کې د څوکۍ غوښتنه کړې، خدا چې د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی، لا هم په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ څوکۍ د تیر جمهوري نظام د استازي په لاس کې ده. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق د غراز په افغانستان کې اوسنۍ روانو ستونزو ته په اشاره وویل چې په دې هیواد کې د طالبانو له واکمنۍ سره بشري ناورین لا پسې ژور شوی او د طالبانو واکمنۍ 90% افغانان له بېوزلۍ سره مخ کړي دي. نوموړي د غرض وویل چې له زرو ډېر ورځې کېږي چې طالبانو افغان نجونې او ښځې له زده کړو او کار منع کړي او افغان مېرمنې د جنسیتي تبعیض سره مخ دي. خغلی فایق په افغانستان کې د عدالت پر بنسټ د یو مسول او ټول شموله حکومت په جوړېدو ټینګار وکړ او ویل داسې چې لمخې د بشري حقوقو کرامت ته درناوی او په ټولو برخو کې د ښځو ګډون او له ترګري سره مبارزه په سر کې وي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د خغلی فایق ته دغه سرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې په افغانستان کې د طالبانو حکومت ټول شموله بللې او د ښځو د کار او زده کړو موضوع د دې هیواد کورنۍ موضوع بللې ده.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
یو شمیر افغان خزینه فعالانو د افغانستان لپاره د بشری حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ځنګړي راپور ورکونکو د ماموریت له تمدید هرکلی وکړ. دوی پر نړیوالې ټولنې غږ کوي چې د ریچارډ بنټ په ګډون د ټولو بنسټونو او فعالانو هغه راپورونه باندې خنو ته چې په افغانستان کې د بشری حقوقو رښتینی حال بینوي باید جدي پام وکړي. تاسو د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا د افغانستان لپاره د بشری حقوقو د ځنګړي راپور ورکونکو په توګه د ریچارډ بنټ ماموریت د یو بل کال لپاره تمدید کړ. چې زیات په راپور کې
په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د افغان مېرمنو او نجونو اوسنی وضعیت ته په پام یو شمېر خزینه فعالانې د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکونکو د ماموریت دوام مهم بولی. د ښځو د حقوقو فعال او د فانوس ازادي غورځنګ د مشرتابه پلاوی غړي ماریا نوري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تمدید ماموریت ریچارډ بنټ میتونه به عنوان یک ابزار
د ریچارډ بنټ د ماموریت تمدیدول کولای شي په افغانستان کې د ښځو د وضعیت د ښه کېدو په برخه کې د یوې وسیلې په توګه وکارول شي، خو په دې شرط چې نړیواله ټولنه یې راپورونو ته جدي پام وکړي او په دې برخه کې عملی او ګټور اقدامات وکړي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پرون 4 شنبه د اکتوبر 9 ل رای اخیستنې پرته په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه پریکړه لیک چې پکې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه ژور اندېښنه ښودل شوې و، تصویب او د یو کال لپاره د بشري حقوقو د ځانګړي راپور ورکونکو په توګه د ریچارډ بینټ ماموریت هم وغځاوه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا له خاغلی بنت څخه غوښتي چې د بشري حقوقو د شورا راتلونکي غونډې لپاره په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت او په ځانګړي توګه د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوي قانون په اړه راپور چمتو کړي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوي قانون کې د نورو محدودیتونو ترڅنګ د ښځو غږ او صورت هم اورد بلل شوی. هغه قانون چې په کور دننه او بهر له پراخو غبرګونونو سره مخ شوی، خو طالب چارواکو یې په بشپړ پړه عملی کېدو ټینګار کړی دی. بلخوا ریچارډ بینټ هم په خپل ایکس پاڼه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د دې پریکړې هرکلی کړی دی. طالبانو د روان لمریز کال د زمري میاشتې په وروستیو کې افغانستان ته د ریچارډ بینټ پر ورتګ بندیز ولګاوه او هغه یې د دې ډلې پر وړاندې په پروپاګند تورن کړ. د ښځو د حقونو فعال ترنم سعیدی د ریچارډ بینټ د ماموریت د تمدید په اړه وایي:
به دلیل اینکه ایشان هم از وضعیت افغانستان خبر دارن، به افغانستان
نه چه ریچارد بنر د افغانستان د وضعیت څخه خبر دی او په کراتوی په افغانستان کې د بشری حقوقو د وضعیت خرابوالی او دا چې طالبان هلته خلک ځوروي راپورونه وړاندې کړي، زما په نظر ښه اقدام دی او په کار ده چې دی په خپلو راپورونو سره نور هم د نړۍ پام په افغانستان کې د بشری حقوقو د ناسم وضعیت په اړه جلب کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقوقو د څار سازمان بیا ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو لوري د افغان میرمنو او نجونو پر وړاندې سیستماتیک ظلم ته په پام دا ډول هڅې کافي نه دي. دغه سازمان پرون چهار شنبه د اکتوبر 9 د وی اعلامیې په خبرولو سره ویلي چې له هڅو سره سره لا هم په افغانستان کې داسې یو میکانیزم چې له مخې د بشري حقوقو سرغړونکي حساب ته راکاږل شي نه دی رامنځته شوی. که څه هم طالبانو تازه د بشري حقوقو د نقص په اړه ازادي راډیو ته څه نه دي ویلي، خو وړاندې بېلابېلو ویاندویانو ادعا کړې چې د میرمنو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د دوی په ټکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي.
نور بس دی.
شکست سکوت.
د ازادي راډیو قدر منو اوریدونکو په سلامونو مو هر کله کوم. از فرشته سها کې ما د بهروز د لیری په تخنیکی همکاري د نن ورځې د نور بس د خبرونه درته وړاندې کوم. د نن ورځې نور بس د خبرونه کې موضوع د خزو د میراث حق. د خزو د میراث حق هغه حق دی چې په افغانستان کې تر ډیره پورې تر پښو لاندې شوی دی. میراث هغه حق دی چې د اسلام او د افغانستان د مدني قوانینو لمخې د ځانګړي قرابت کسان یو لبل نه وړي یي مستحق کیږي. په دې خبرونه کې هم مونږه د میراث یا د خزو د میراث پر حق غږیږو. په خبرونه کې را سره قدرمنې میلمنې هم شته دي، هغوی سره به دا بس وړاندې بوزو. خبرونه کې را سره د بشري حقوقو او د خزو د برخې فعاله میرمنه نظیفه جلالی را سره ده، او د دې ترڅنګ د خزو د برخې فعاله میرمنه ګلی ولی، او همداسې د په افغانستان کې د شریعت او پانځه نا فارغه او د خزو د حقوقو په برخه کې فعاله نازیه نوري هم را سره ده. خبرونه کې درې ملمنی دي را سره، دوی سره به همدا بس مخته بوزو. ک ملمنی را سره وسلی زماغه کاوري سلامونه میرمن نظیفه جلالی خبرونه تخره غلی. میرمن غلی ولی تاسو هم خبرونه تخره غلی. ډیره مننه
زستاسو ژغلرم کور ودان.
میرمن جلالی تاسو نه بای پایلو کو بس څنګه چې ما مخ کې هم ویل زمونږ د نن ورځې د خبرونه بس د خزو د میراث حق د یک شروع کو په کتا سو د شرعي لحاظ نه یو څه لند وضاحت ورکړي. خزه په اسلام کې د میراث حق لچانه وړي او باید د کورنۍ د خوا د قرابت باندې چې دوی دغه میراث وړي هغه کم کسان دي او هغه اندازه ای څومره ده؟ مهرباني. جلالی تاسو زما غږ لری؟ ما پوښتنه تاسو ته راځي.
تاسو زما غږ لری اوس؟
وو تاسو غږ شته. مهرباني.
بله تاسو زما غږ لری اوس؟
وو تاسو غږ شته. میرمن جلالی تاسو کولای شئ چې خبرې وکړئ. مهرباني وکړئ.
زستا سی غک ډیر سلو اورم زنه پویژم چې مشکل څه دی کچیرته کیدی سی اوس دوباره خبري وکي.
میرمن جلالی زما پوښتنه لومړی کې تاسو ته راځي ولا زما غو سم لری؟
ډیر ښه. بس بیا به شروع وکړو. پښتنه مې دا و چې په ټوله کې په اسلام کې شرعي لحاظ نه د ښځې د میراث حق له چا نه په قرابت کې لکومو کسانو نه یعنی کوم کسانو ته راجی کیږي؟ که مهرباني وکړي لږ لنډ وضاحت په دې کې شروع کې ورکړي.
ډیره مننه. سلامت اوسئ ګرانې خورې. په اسلام کې د میراث حق یو له هغه مهمو مسائلو څخه دی چې قرآن عظیم شان کې په صراحت سره په دې حق لباندې آیتونه راغلي دي، او د سنت له مخې هم موږ او تاسو ډیر احادیث د میراث اړوند لرو. او په کل کې که چیرته وایم، میراث هغه مال دی چې د یو شخص تر مړینې وروسته یې په خپلوانو یا په اقاربو په فامیل باندې ویشل کیږي، چې دا بیا ځانته درجه بندي لري چې مثلا د میراث هغه اولنۍ کسان یا لومړۍ درجه کسان څوک دي، دوهم څوک دي، دریم څوک دي، او یا هم دا چې یو انسان که چیرته هیڅوک نه لري دغه د مال یا ملکیت چا ته رسیږي. په هر حال باندې اسلام د میراث ویشلو لپاره ډیر تفصیلي قواعد ټاکلی دی چې په قرآن کریم کې په ځانګړي ډول باندې په دې حق لباندې یو داسې مفصل معلومات غواړم وړاندې کوم. اول د میړه او ښځې حق دی چې یو ښځه خپل د میړه څخه د میراث حق وري، او همدارنګ خپل د کورنۍ څخه هم. او یو بل مسله چې دلته همیشه میرمنې د دې لپاره تشویش لري چې په اسلام کې ولی یو انجلۍ خپل د ورور نیمایي برخه وري، د دې دلیل البته په دې خاطر باندې دی چې اول خو انجلۍ سربیره پر دې چې دغه نیمه میراث حق د خپل د ورور په تناسب باندې خپل د پلار څخه اخلي، د دې نفقه، د دې خرچ خوراک سربیره پر دې که هغه کار کوي ځان ته پیسې ګټي، هغه د نیمه حق د میراث اخلي، په هغه باندې هیڅوک حق نه لري. د انجلۍ حق لري چې په دې باندې تجارت وکړي، حق لري چې مثلا دا په ځان مصرف کړي، حق لري دا یو چاریټي ته ورکړي، یعنی د دې استفاده یوازې په دې پورې اړه لري. او سربیره پر دې پلار او ورور مکلف دی چې د دې انجلۍ نفقه په کور کې ورکړي. بیا چې کله انجلۍ خپل د خاوند ته راځي، دغه ښځه خپل د خاوند څخه هم میراث اخلي، د میراث حق لري. او سربیره پر دې تر څو چې د خاوند په کور کې مثلا دلته که میرمن خپل د خاوند سره توافق کوي چې وزه وظیفه اجرا کوم، هغه وظیفه اجرا کولو سربیره بیا هم د دې نفقه او د دې هغه کوم مصارف چې دی، خرچ خوراک چې ده، هغه د دې په خاوند باندې دی. نو که چیرته یو سړی مړ شي او اولاد ولري، نو میرمنې د هغه مال اتمه یعنی یوې پر اتمه برخه ترلاسه کوي، او که چیرته اولاد نه وي نو بیا څلورمه برخه ترلاسه کوي، او که ښځه مړه شي او اولاد ولري، میړه بیا څلورمه برخه ترلاسه کوي، او که اولاد نه وي یوې پر دوه برخه ترلاسه کوي. همدارنګ د زامنو او لوڼو حق دی چې لکه څنګه ما مخکې هم ورته اشاره وکړه چې زامن دوه چنده برخه ترلاسه کوي، او دلیل یې ما تاسو ته وویل چې په خاطر باندې دوه چنده حق ترلاسه کوي. هر زوی دوه برابره هغه برخه ترلاسه کوي چې هر لور یې ترلاسه کوي. د دې سبب دا دی چې ما مخکې هم ورته اشاره وکړه چې په اسلامي ټولنه کې دغه مسؤلیتونه د کورنۍ مالی ملاتړ د نارینه او په دوش کې ده، حال دا چې اسلام دلته هیڅ کوم خنډ نه ده واقع کړی چې انجلۍ کار نسی کولی. انجلۍ کار کولی سي، انجلۍ کولی سي تجارت وکړي، انجلۍ کولی شي سیاسي مشارکت ولري، همدارنګه نور. همدارنګه د والدینو حق دی دلته په میراث کې چې کچیرته که مړی اولاد ولري، والدین هر یو شپږمه برخه ترلاسه کوي، او کچیرته اولاد نه وي نو مور درېمه برخه او پلار یې پاتې ټوله برخه ترلاسه کولای سي. همدارنګه بیا د ورونو او خویندو مسله ده، که چیرته د مړي زامن او لورګانې نه وي، یعنی کوم کس چې مري هغه خپل د ځان څخه اولاد ون لري، نو ورونه او خویندې دغه برخه ترلاسه کوي چې نارینه دوه چنده برخه ترلاسه کوي، او میرمنې همغه د نارینه یو چند برخه ترلاسه کوي. په قرآن کې د میراث حق په صورت نساء کې په یو لسم دولسم آیتونو کې په ډیر تفصیل سره ذکر شوی دی چې د اسلامي فقه مختلف مکتبونه یا عربي لکه حنفي مذهب دی، مالکی دی، شافعي او حنبلي، ممکن ځینې جزئیات په د میراث په ویش کې تغییر ولري، یعنی دا ټول یو شان نه دی. هغه اصول د فقه اصولو په اساس باندې فرق کوي، خو دا کوم چې ما تاسو ته لنګ معلومات درکړل په تفصیل سره، ځکه خپل د غمیراس چې دی تقریبا نیمایي علم د اسلام کې، او د دې تفصیل ډیر مشکل د شاید ساتونه ټول ونی سي چې په دې حق له باندې خبرې وسی. خدا غي یو لاند او ابتدائي معلومات چې ما دوستان ته ورکړل، او
حتی زیات مننه
مېرمن جلالي. او یو بل خبره په اخر کې کوم چې د افغانستان په میرمنو پورې اړه لري، متاسفانه چې د میراث حق د افغانستان یو ډیره برخه زم مشخص عمر نسم ورکولې، لیکن تر هغه اندازې پورې چې په تیر نظام کې مش په څلور دیش ولایتونو کې کار کول، او دا اوس هم مش په څلور دیش ولایتونو کې کار کوو، د میرمنو د آگاهی سطح په دغه برخه کې ډیره کم ده چې دوی حتی میراث
میرمن جلالي دې برخه تبره شو په دې برخه به واسي خبري وکړي. ډیره زیاته مننه له وضاحت نه، متاسو ډیر ښه دغه موضوع راوڅېړل، ډیر ښه وضاحت مو ورک، مننه. ورزو میرمن غلی ته غلی جانې کدار ته وایي چې څنګه چې میرمن جلالي هم ویل چې میراث د شریعت لحاظ یا په شریعت کې هم واضح راغلي دي، په اسلام کې په قران شریف کې هم راغلي واضح چې د ځې د میراث حقوق واضح شوی دي، لیکن سربیره تر دې بیا هم د میراث حق په افغانستان کې خزو ته نه ورکول کیږي، دوی دغه حق به برخې دي. تاسو الاتونه په څه کې غنئ؟
مننه ستاسو د پښتنې څخه. دا رقم د لکه نزیفه خود چې روشنایی پر واچوله، د قانوني او د تعینیدو په مرحله کې یا په چوکاټ کې اسلام ډېر تفصیلی او ډېر منظم حقوق او ښځو تور کړی دي. د ښځو د میراث حق سم پیژندل شوی دي او ډېر په جزئیاتو سره توجه ورته شوی ده. راغلو په دې د میراث د حق و تطبیق ته په ټولنه کې یا پرنس مشتاسي په وطن کې دلته درشا هم لکه تاسو اشاره ورته وکړله، بعض وخت دغه راځي کمی وکاستي پکې راځي چې دلته کېدلای شوی لکه په تیرو سیستمونو کې فرزن کودلته دولتي پښتبانی درلودله یا قانوني، یا داسې دولت وای چې قانوني وشاته ولاړ وي او دولت د قانون وشاته ولاړ وي، بیا نو دغه شی په عمل کې هم ډېر څه د عمل په ټګر کې هم ډېر څه پیدا کېدلای شوی. خو اوس فعلا متاسفانه د ډیرو رئیس مشتاسي د جنگ قربانیان یو، وطن مو د جنگ په جنگ کې د جنگ په غمیزه اخته دي، نو په لحاظ د دوغه نی ظریفو او نازکو حقوقو تطبیقول او مراعاتول لږ سخت ده. په دې خاطر چې ټولنه خپل په هیڅ رقم ثبات کې نسته. د څلور سلويشت کال رئیس پر دوی باندې یو ډېر غیر انساني جنگ تحمل شوی دی، نو دغه ټول تلاتوم او دغه چرزي بحرانونه چرزي ده د ټولنې د نظم دغه د منځ وړي. یو د نظم څخه چې د منځ وړي دي هغه دغه چې د حقوقو د تامین په دلته نه واسه د شوزو د میراث حق ته اشاره کوي، بلکې په مجموع کې ټوله ټولنې حقوق ته اشاره وکړي چې ټوله په خطر کې دي په ورکم نه په ورکم، او دغه د جنگ او د شرایطو سماره ده. متاسفانه
ډیره زیاته مننه میرمن غلی. اوس هم ورزو نازیه جان ته، میرمن نازیه نوری هم را سره په خبرونه کې ده. اول لم خبرونه ته خره غلی میرمن نوری، تاسو را ته دا وایي چې په افغاني ټولنه کې کله چې خلک حالت یو اسلامي ټولنه د شرعي ټولنه ده، د دې سربېره بیا هم کله چې یو خزه یو لور یو میرمنه غک پورته کوي او اړتیا لري خپل حق ته یا د میراث حق ته، نو ولې په ټولنه کې خلک هغه ته په بد سترګه ګوري؟ یعنی دا ټولنه ولې تر وسه پورې زمونږ اسلامي ټولنه هم د امادې سربېره وسه پورې ټولنه دا نه منلې چې دغه خزه حق لري او باید د دوی حقوق ورکړل شي؟ تاسو په دې اړه څه ویل لري؟
ډیر مننه فرشته جانې او د نور دوستانو د خبرو په تاییدولو په ادامه کې زه وایم چې کله چې افغانستان اسه خو د اسلامي حقوق ډیر هغه پکې روان دي، خو بیا هم ډیر حقوق نه دي چې خلک باندې نه پوهیږي، لکه چې دغه میراث حق چې د خزو لپاره هم نارینه هم خزینه دواړه په دې باندې نه پوهیږي، او نه هم د یو چا لخوا یو ادارې یا هم د مساجدو لخوا یا هم د فامیلونو لخوا دوی ته د پوهاوی نه دی ورکړ شوی چې داسې یو حق هم د ښځو او نجونو لپاره شته. او د همدې په اساس د ناپوهی په اساس خلک د میراث حق ښځو ته یعنی یو داسې شی ګڼي لکه ننګ غوندې، او بعضې خپله ښځه هم په دې حق باندې خپل حق باندې نه پوهیږي او نه غواړي، لکه چې هغه وخت چې د میراث د تقسیمولو په وخت کې دوی خپل حقونه بخشي یا نه پوهیږي یا هم یا هر څه وجه چې دا هغه ناپوهي یو دلیل ده. نو د زموږ په هغه په ټولنه کې چې داسې یو ناپوهی روانه ده، د دې د حل لار یوازې نه همدا ده چې خلک باید پوه شي، او د یو لار همدا مساجد او ملایان دي چې باید خلک ته د مساجد او د خطبو په وخت کې د ښځو د اساسي حق په اړه معلومات ورکول
شي. مننه میرمن نوري دې برخه ته بیا هم راشو د حل لارو کې په پردې وغه کې ګډه راځه. مننه له وضاحت نمو زمونږ یو راپور وو چې ازادي رادیو ته ځینو میرمن او خپل غږونه ملګلی وو. دوی سره دوی ازادي رادیو ته لکه د وردګ ولایت نه یو میرمن ده د شیرین ګل په نوم چې دی ویلی خپل ورونو نه د میراث غوښتنه کوي، او ځکه دا کونډه ده او ډیر اړتیا لري دغه حق ته خپل چې باید دا ترلاسه کړي، خو ورونه یې نه ورکوي او دا تر اوسه هم په دغه بوخته ده چې دغه خپل حق ترلاسه کړي. دغه یو کوچنی نمونه ده د دې چې په افغانستان کې لا هم هغه میرمنې چې اقتصادي وضعیت یې ښه نه ده او دوی ته شریعت هم حق ورکړی لیکن بیا هم دوی ته دانت ورکول کیږي او د دې اړخ نه هم دوی زوريږي. نو ورګرزو میرمن جلالی تاسو راته وایي چې د خزو څخه د میراث حق غیستل او خزه د میراث نه محرومول دا یا د شریعت لحاظ نه قانوني مسولیت هم لري، شرعي مسولیت لري، یعنی کڅو که خپل خويند ولونو دوته میراث حق نه ورکي په شریعت کې دوی ته څه حکم ده په مقابل یا جواب کې دوی ته کوم حکم شته کوم څه شته که تاسو وایل ولري مهرباني وکړي.
بلی ډیره زیاته مننه. بلقتن زه غواړم دغه مسله په څو برخو باندې وویشم. او هغه دا دی چې اول کچیرته راشو زموږ او تاسې افغاني ټولنې ته وګورو په افغانستان کې خصوصا د اوس لپاره په تیرو شلو کلونو کې هم مشکلات موجود ول چې ځینې کسان چې حتی خپل میرمنو ته یا مثلا خپل لونو ته خویندو ته دوی ته میراث نه ورکول، هغه کوم شرعي مسولیت چې دوی په غاړه باندې وي یا قانوني چلند چې باید دوی سره کېدله متاسفانه چې دا کار دوی نه کوله. خو اول براسو دا چې دوی څو مسولیتونه لري، هغه کس چې مثلا میراث نه ورکوي خپل کورنوي ته یا د میراث د حق ورکولو څخه ډډه کوي، دا څو مسولیتونه لري. اول د ګناه مسولیت دی چې تر ټولو مهم ده په اسلامي ټولنو کې. په اسلام کې میراث ورکول یو فرض دی او نه ورکول یې ګناه ګڼل کیږي، او په صورت نساء کې د میراث ویشلو په اړه واضح احکام دي. ما مخکې ورته اشاره وکړله، او هغه څوک چې قصد سره دا حق نه ادا کوي دا یو کبیره ګناه ده او د بخښنې وړ نه ده. یو خو بیا الله جل جلاله وایي چې خپل د حق څخه زه تیریږم، لیکن د حق العبد یا د بندې د حق څخه بیا زه نه تیریږم. دوهم هغه اخلاقي مسؤلیت دی. ګوره د جزایی او قانونی مسولیت نه هم موږ یو ډیر برتر مسولیت لرو چې هغه د انسانانو اخلاقي مسولیت دی. یو میراث نه ورکول نه یوازې دا چې د شرعي اصولو کار خلاف دی، بلکې دا د اخلاقي او انساني اصولو خلاف هم دی، او دا په کورنۍ کې د نفاق او بیعدالتۍ سبب ګرځي او د نورو وارثانو په حق کې ظلم ګڼل کیږي. په ټولنه کې دا یو بیعدالتي ده. او د حساب او جزا مسولیت دی. که چیرته یو څوک میراث په برخه کې خپل خور یا نور وارثان حق تلف کوي، دا مسله نه حل کوي. هغوی پرته له شکه چې نه یوازې په دنیا کې د هغوی سره مثلا حساب کیږي، پرته له شکه چې الله رب العزت به دوی نه پوښتنه کوي. بل حقوقي مسولیت دی. ځینې اسلامي هیوادونو کې، البته په اکثریت اسلامي هیوادونو کې، د میراث په اړه قوانین او محکمې شتون لري. موږ ګوري په تیر نظام کې مدني قانون درلودي په افغانستان کې د غوښت موږ د دیناري او هچ په افغانستان کې باید د قانون حاکمیت ایجاد سي د څه خاطر باندې اساسي قانون نشته دي مدني قوانين نشته دي د نور حداقل جزایی قوانين نشته دي د میراث په حق لباندې یا د کورنۍ دي نور حقوق په برخه کې هیڅ نو قوانين نشته دي د طالبان وای چې موږ د میراث حق ورکړی دی زول د دوی څخه پښتنه کوم چې په کوم اساس باندې چیري تاسو په میرمنو باندې میرمنی سرکوبوي تاسو میرمنی ته حتی د دې حق نه ورکوي چې هغه عدلي او قضایي سیستمونو ته لاسرسي ولري نو په کوم دلیل باندې تاسو د دې ادعا کوي چې هغه امر تاسو د کومه کړله چې چاته تاسو حق ورکړی دی نو که چیرې څوک د خپل میراث حق ترلاسه کولای نسی هغه کولای شي چې د حقوقي چارو څخه په ګټه اخیستنې سره خپل د حق لپاره ادعا وکړي او محکمه د دې با صلاحیت محکمه او قاضي د دې مسولیت لري چې هغه شخص اظهار کی دا هغه څخه دا حق په زور سره واخلي او هغه شخص باید دا حق ورکړي لیکن متاسفانه په افغانستان کې د غوس په انډونیزیا کې مثلا زه تاسو ته یو مثال اسلامي هیوادونو ورکوم البته په ټول اسلامي هیوادونو کې د دغه کورنۍ حقوق په خاطر باندې مدني قوانینو کې دوی د دې د تطبیق لپاره یو کمیټه
فکر کوم چې زمونږ اړیکه له میرمن جلالی سره قطع شوله خو تر دې چې بیا هم زمونږ تخنیکی همکار میرمن جلالی سره اړیکه وصلی زبا د خبرونې موضوع ته ادامه ورکړم په د وردګ ولایتونه سو میرمن آزادی رادیو ته په همدې اړه پیغامونه لیکلی وو او ویلی وو چې طالبان او د حکومت په شروع کې د طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده په لومړی ورځو کې ویلو چې هیڅوک خزه د میراث له حق نه نشي محروم ولای خو بیا هم افغاني خزه نه یوازې دا چې د میراث له حق محرومی دي له یو شپر نور او حقونو هم به برخې دي او ټولنه او د کورنۍ او د ټولنې نارینه لا هم په دې موضوع شرم او ننګ غني چې خزو ته د میراث حق ورکي او خزه تنا د میراث حق نه دي محرومی په افغانستان کې په وس محل کې خزه لګنش مر حقونو نه به برخې دي خو ځینې خزه بیا هم ارتیا لري دغه حقونو ته لکه ځینې خزه کونډي دي ماشومان ورغاړي دي نو ټولنه په دې باندې پوسیږي چې د خزو حقوق څه دي د میراث حق یې څه دي نو دغه ستونزې به یو څه کم شي په دې اړه مریم هم ازادي رادیو ته ویل دي تاسو وګورئ زه په دې بې وزلۍ کې ژوند کوم کور مې نړېدلی دی زما دوه ورونه مړه شول خو مشر ورور مې بیخي ماته د خور په نظر نه ګوري چې دا زما خور ده او کنه دوکانونه ځمکه او هر څه یې ځان ته ګرځولې دي زما سره یې بل څوک مرسته کوي خو زما ورور زما نه قهر یا زما نه خفه دی په دې چې ما دا غینه د میراث د حق غوښتنه کړې و زه چې کله پاکي جامې واغونم هغه ته ښه خوند نه ورکوي دا ځکه چې کله چې افغانستان په ټولنه کې یو میرمنه د میراث غوښتنه کوي نو د کورنۍ د خو هغه سره ښه چلن نه کیږي او یا هم د ټولنې کې هغه په خستر غږی ته نه کتل کیږي تخنیکی همکار اشاره کوي چې اړیکه برته وصل شوله نو په ډېرې بخښنې سره میرمن جلالی فکر کوم چې ستاسو د خبرو په منځ کې اړیکه قطع شوله مهرباني وکړئ که خپل خبرو ته ادامه ورکوئ
دا خبرې ما تر کوم ځای پورې تاسو ته درغلي دي
ستاسو خبرې همدغه د خزو د میراث د حقونو په اړه وی چې تاسو ویلې چې په اسلام کې که څوک حق ورنه کی څه موقف لري هغه کسان چې حق نه ورکی
حقوقي مسؤلیت مو ووري دا
هغه ځای خبرې
ته فایل وکم
مهرباني
بله نو ما د دې یادونه کوله زه دقیق نه پوهیږم چې دغه حقوقي مسولیت یا چې قانوني مسولیت ډیر مهم دی په ټولو هیوادونو کې او بدبختانه چې په افغانستان کې کوم فعالیتونه چې موږ لرو په دې برخه کې د میرمنو شکایت هم همدا دی چې په افغانستان کې د قانون حاکمیت نشته دی او دوی عدلي او قضایي سیستمونو ته لاسرسي نه لري ځکه د میراث نه ورکول خپل حقوقي مسولیت لري قانوني مسولیت لري با صلاحیت محکمه او با صلاحیت قاضي کولای شي چې هغه کوم کس چې نه غواړي خپل لور ته میراث ورکړي یا خپل خور ته میراث ورکړي یا خپل د ښځې د میراث حق یا ولو چې هر څوک یې د کورنۍ د غړو څخه د میراث حق ورته ورکړي ورنکي هغه اظهار کولای شي او دغه حق په زور اخیستلای شي ځکه حق حق دی او باید واخستل سینو په تیر نظام کې موږ مدني قانون درلودي، موږ اساسي قانون درلودي، موږ یو د جزایی دیوان درلودي مشخصا په محاکمو کې د کورنۍ چارو په خاطر باندې موږ مختلف کمیټې درلودلې چې په اوس شرایطو کې متاسفانه د طالبانو تر حاکمیت لاندې دغه مسایل نسته دي او طالبان دا ادعا لري چې مثلا په د میراث په برخه کې ډیر کار سوی دی. اول خو زه دا پوښتنه کوم چې تاسو په کوم اساس د دې ادعا لري؟ په افغانستان کې میرمنو لپاره هیڅ نو حقوق نسته دي او تر ټولو لویه مسله چې دوی باید خپل د میراث په حق باندې پوه سي. په افغانستان کې نن یو انجلۍ نه پوهیږي، یوازې خبره د کابل د انجونو نه دي، یوازې خبره د مرکزی ولایتونو د انجونو نه دي، خبره د زابل د ارغنداب د میرمنو دي، په کندهار کې د جړی د ولسوالۍ د میرمنو خبره دي، په بدخشان کې د وردوج د ولسوالۍ د میرمنو خبره دي چې آیا غوی هم خپل په دغه حق باندې پویږي. په افغانستان کې اکثریت میرمنې دا فکر کوي چې دوی خپل په میراث کې باید یو چاته ورکړل شي.
ډیر زیاته مننه میرمن جلالی. بیرته تاسو ته راګرځو، یو اوریدونکو د تلیفون په لیکه کې دغه خبره بره واخلو یا هم نظر چې څه ویل لري، نو کا تخنیکی همکار اشاره کوي چې یو اوریدونکو په لیکه ته سلامونه، خپل نوم راته وایې، د کم زیمواړي کني ولې ده؟
السلام علیکم پرشت، تاسو سلامونه وایم، تاسو مننه، تاسو سلامونه وایم، سلطان محمد رشام د کندهار ولایت.
علیکم سلام، تاسو د خبرونې موضوع اتمنه اوریدل د نن په خبرونه کې مونږ د خزو د میراث په حقونو غږیږو، نو تاسو د خپل کورنۍ نه شروع کیه شاوخوا ته په دې موضوع څومره د خلکو د پوهې سطحه پورته ده؟ آیا په شاوخوا په کورنۍ کې د خزو د میراث حق ورکول کیږي کنه؟
متاسفانه لکه دا خوند چې وویل نه ورکول کیږي، خو دغه زموږ ټولنه چې دا خو ډېر زما په شمول ډېر بې سواده ده، نو د اسلام سم معلومات ډېر نه لري او د قوانینو سم معلومات ډېر نه لري، نو اوس بل مشکل هم پیدا شوی دی خو چې هغه دغه د امیر المؤمنین فرمان چې کله صادر شو د شپږ ماده یې فرمان، نو دلته په دې فرمان کې خدای کې نسوي و چې د خوندو حقوق به دا ورکول کیږي د اتمی په میراث کې. نو اوس یو مشکل دا بل پیښ شوی دی چې دلته اوس پلرونه راولاړیږي په درواغو په رښتیا بس په چل ول باندې، بس داسې یو قسم خطونه زمونه تور جوړوي، ولې خدای د امیر المؤمنین هم هر مسجدی د افکاچیر د اتمی دی دا ورکول کیږي د خوند حق، نو دی اوس داسې یو چل ول جوړیږي چې د خوند ته بس چل جوړ کی وای دا پلانکین ځکه نه پلانکی زوی ته ورکړي دا پلانکین.
یعنی په افغانستان کې اوس خزو ته د میراث حق ورکول کیږي د طالبانو د حاکمیت لاندې، څنګه چې د دوی مشر مولا هیبت الله په لومړی کلونو کې ویلی وو، خو د مونږ د راپور لمخې څو موده مخکې زمونږ همکار یو راپور جوړ کړی و، هغه سره ډیر شمیر میرمنې د افغانستان نوې خبرې کړې وې، ډیر شمیر میرمنې اوس هم په دې برخه کې ستونزې لري، تاسو په دې اړه څه وایئ؟
خو ستونزه په امارت کې نشته چې د نن هر سړی د جې تقاضا وکړي چې محکمې ته مراجعه وکړي، د غزمست وطن کې ډېرې داسې ستونزې حل شوي چې د خوند حق ورکول شوی دي، خامخا دې ورکړي امارت په دې کې کاچیرې دی، امارت امر خو کاچیرې دی، هر چا ته معلوم دي.
خو ښځې خو د محکمو نه هم منه دي، ښځې خو په محکمو کې هم ورتلای نه شي، ښځې له محکمو هم منه کړي دي او د غږ ویستلو د غږ پورته کولو نه هم منه دي، نو څنګه به یو ښځه غږ پورته کړي چیرته به ځي؟ محکمې هم وسپې باندې دي. د پدې اړه تاسو څه وایئ؟ ځکه پدې وروسته یو کې نوی فرمانونه چې د خزو پر غږ باندې ولګو، تاسو دا څه فکر کوئ؟ آیا یو خزه په یو لری سیمه کې غږ پورته کوي شي خپل د میراث لپاره او هغه عدلي او قضایي محکمو یا ادارو ته ورتللی شي په داسې وضعیت کې چې دغه غږ هم محکوم ده او دغه غږ باندې هم بندیز لګیدلی؟
خورې اجازه راکړه چې څه تشریحات سره وکړو، نو داسې مه کوي، ګوره خو زه دا د ښځو د میراث ډېر طلبدار یم چې باید دا د قرآن امر دی، دا د الله او د الله د رسول امر دی، دا باید ورکول شي، مګر ګوره په محکمه کې دغه وس بل شپه دغه د مولوي فکر محمد فکر دغه د محمدي دغه د امر بالمعروف ویاندو دغه وویل په محکمه کې شې اجازه لري چې اواز پورته کی، دا هیڅ دا مال تبلیغات ور محدود دي، دا خبره هیڅ مشکل نسته، اره خور کولای شي محکمه ته ولاړ شي، اره خور کولای شي خپل شکایت وکړي، اره خور کولای شي خپل د میراث حق غوښتنه وکړي، خو چې خور فقط د ورور او د پلار د قرابت چیرې شي، نو هغه په دې خاطر نه مراجعه کی شوی بیا داس نه دا ورو خو به دي کیج د پلار سره خو به دي کیج نو زه دا مراجعه نکوم. مشکل په خوند او په کورنۍ کې دي، مشکل په پلرونو او پورونو په نړونو کې دي، مشکل په امارات او حکومت او په دولت کې هیڅ مشکل نشته. خو ری اچکات به سره وای ولې دا رقم کوو چې ګور چې یو ادي خبر یې نه هغه خداش نه دی ویل چې څه د محکمه ته نشلای دا اوس نو څه تانکی په درلسګونو دغه سپیش ساج خوند تخپل حقوق د امارات
ډیر زیات مننه تاسو پیغام مونږ واخیسته ډیر زیات مننه چې اړیکه مونږ ولا او مونږ سره په باس کې ګډون وکړه. و سمور ګرځو خپل میلمنو ته میرمن ولی تاسو د دې اوریدونکو خبره واوریدلې په افغانستان کې په دې وروسته یو کې څنګه چې مونږ تاسو ټول پویګ په خزو د خزو په غاګ بندیز لګیدلې دی او د ورور مو ویل چې په مشکل په کورنۍ او کې د حکومت یا په دولت کې مشکل نشته. تاسو تر کومه حد دغه خبره حقیقت ته نږدې بولئ ځکه د افغانستان وضعیت تاسو ته هم معلوم دی که په دې اړه تاسو څه ویل لرئ مهرباني.
بالکل پرچې خو چې دا دغه ورور خبرې لږ هیله ورکوونکي وي رښتیا هم، او په حقیقت کې چې ورته وګورو دغه د یو قانون نافذول یا د فرمان صادرول دا په پرخط باندې د رښتیا هم دغه شی نه محدودوي چې ښځې دې ولاړې شي او د خپل حقوق څخه دفاع وکړي. زه فکر نه کوم چې هیڅ سیستم په هیڅ وخت کې په هیڅ ځای کې دغه شی ښځې نشي محدودولی. خو دا چې بیا دا څه ټولنیز او کورنی او اخلاقي عواقب شي ته لري دا بیا وروسته خبره ده. خو چې یو ښځه ذهنن دغه نه اماده سي چې کفار زنه خپل حقوق دفاع وکم چې خپل حق ولارسم خپل حق واخلم، نو دا ورور به ولې د دې سره دوستي خاطر کې دا ورور ډېر څه نقطې ته اشاره وکړه چې دا بریږي چې ورور خپل دوستي ورسره کاته کې زما يم چې کسړې خپل حق واړي د خپل حقوق دغه د یا ولري بیا نو باز قربانيان باید سړی ورکي که خدای نه خسته دا ورور غوړي چې خپل ورور دې سره ختم کې دا نو داسې دغه دی کار دی چې امکان لري دا باید دغه واخلي دغه مسؤلیت پر اوږه واخلي چې زه چې یو کار کوم زما د کار نتیجه عواقب لري او هغه عواقب باید قبول کوم. نو که دا ښځې په مجموع کې دغه شی قبول کړي بیا زه فکر کوم چې ساحه د حق اخیستلو د ژغ پورته کولو د خپل حقوقو شاته درېدلو دغه امکانات یې ډېریږي. او پاتې شول دا چې فرزن دا فرمان صادر سوی دی زه فکر کوم چې دا د رښتیا هم دومنې په د عمل په ساحه کې دا ناممکنه ده چې ته د ښځو اواز رسمن د شوز اواز ورکاته کې شوز حق نه لري چې خبري وکړي ځکه چې څوک واوري. تاسو فکر کوم چې دا د انسانيت د پیدایښت رئیس دا داسې پدیده ده چې د زموږ تاسو د پیدایښت سره سم یو پدیده ده. زه تاسو نه سموي چې خدای تعالی تاسو په شی فکر دي مګر تاسو اساس نه لري چې تاسو په دغه نیو کې او حرکت پر وکړي او زه د هیڅ رقم مدني دلایل او شرعي دلایل او هیڅ رقم دلیل ودار شي ته دوی نه لري. خپل دغه علم ملایان البته چې مثبت نظریات ولري د مثبت بیکګراوند ولري هغه ټول دغه خبره ورته کړی ده. او زه فکر کوم چې کدا غا د فرمان په شکل صادر شوی هم یي چې البته مخبل په پولیس ترګو دغه فرمان نه دی لیدلی چې د کمی لوړ چارواکي د خو د امضا شوی. خو خیر په هر صورت دا چې دوه نه رسنی سوي دي نو فکر کوم چې یو خبره ستا یو خبره چا کړی ده مګر دا خو نه دغه باید سره قبول کو چې دوی به تجربه خلک درخلي دي پر غټو غټو مسولیتونو ور دغه رسېږي. نو بعضه او داس وختن فوختن دغه یو خبره وکي چې د میډیا توجه جلب کړي د خلکو توجه جلب کړي ولو هغه منفي همي ودي ته مقصد یو غنیمت چې رسنی سي په دې خاطر چې دوی هیڅ رقم دولت هیڅ رقم ملک دوی په رسمیت نه دي پیژندلي هیڅ رقم جلبیت دوی خلکو ته نه لري. هر څوک صرف د یو دهشتګرد دی او تروریست دی او دغه په هیڅ پیژني دا څنګه په خپل کلچر خپل بیکګراوند خپل ملک خپل شار ټوټه ټوټه کوي او د منځ یو دی هویت او هر څه ته دوی دا رقم ورل دي. نو په دا شکل نو بل اخر دوی دا لپاره چې نړیواله ټولنه در فشار لاندې راولي خپل شته در فشار لاندې راولي او دا رقم فرامین صادروي چې د خلکو توجه جلب کړي. زه فکر کوم چې دا په عملی ساحه کې ناممکنه ده دا خبره دوی خپل هم مني او دوی هم په پیژې چې دا څونه به معنا خبره او به معنا کار
ډیره مننه ګلجانې. میرمن نوری هم راته په انتظار د ډیره زیاته مننه چې تاسو را سره یاستي. که تاسو تراسو دغه خزی چې د میراث او د نورو حقوقو کله په یوې ټولنه کې محروم کیږي، نو دا څه غیز لري د دوی په خپل شخصي او د دوی په ټولنیز ژوند باندې؟ آیا منفی تاثیرات هم لري او کنه؟ مخکې د دینه میرمن نوری چې تاسو په دې اړه مونږ ته ځواب راکړي، یو اوریدونکی په لیکه کې راته منتظر دی، هغه به راوخلو بیرته تاسو ته راګرځو. سلامونه، خپل نوم راته وویل، کوم ځای مړی کنیولې؟
محمد سلاد نن کندهار ته خورجان یاري کنیولې ده.
تاسو د خبرونه موضوع حتما اوریدل ده. په خبرونه کې مونږ نن د خزو د میراث په حق غږیږو، کاته نظر لري په دې موضوع نو مهرباني وکړئ.
بالکل، موضوع ما اوریدل ده، موږ ستاسو رسنۍ بالکل اورو. دلته په کندهار کې ډیره ښه ده ستاسو رسنۍ اوریدل کیږي. لکه سلطان احمد رښتیا صاحب چې ولې د ته سلامونه وایم، رښتیا هم د دې نظر په تایید سره خدا چې دی باجه باجه خونج چې دی لکه دی چې ودی چې وایله او د پرورونو د پلار د وامه خواز نه پورته کی. او دا چې خونج بیا تاسو مثال دا چې مثال به زه درکمه، زه خپل د کورنۍ چې صدر تکوم چې زموږ واجانی مور ده، هغه ته خپل ورونه وایله چې موږ ته خپل حق درکو. یعنی زه درواغ نه وایم، حقیقت خبره به زه درته وکم. خپل خپل د مور کې خپل د سترګو لیدلی حال کې صدر تکوم. هغه زموږ مور ورته ولیا ور ما خپل حق در بخښل دي، نه غواړم نه په دې میاسته سره غواړم نه تاغه دنیا. نو دا چې ځینې ځینې مشکلاتونه ستاسو بیا شو کو، الحمدلله اوس د اسلامي امارت چې دغه فرمانونه صدر کړی دي، ان شاء الله تر حد پورې دغه د ښځو حق ورسېدلې دي که خدای کوله، ان شاء الله نه پاتېږي. بیا هغه چې دی خور له کاته چې پښتنه ځي وکړه، د رښتیا ساتنه چې تاسو پښتنه وکړه، هغه دې په محکمه کې باندې پر دې نه ستوسته موږ د خپل سترګو لیدلې حالت دی. کله چې ستونزې شته ځکه چې چې محکمه ته ولاړ شي واریزه وکړي، یو خپل ستونزه د کاجانو د دغه سره شریک او دا رقم باندې نه لیک دا نه په محکمه کې आवाज پورته کوي چې په خدا کده دکان بازار ته چوت ورته په خدا تر په خو او څه ډیر سي ضرورت دی چې کنه د سیم خور نه دی باندې چې به شش جره وتاله نه چې د کور شې आवाज نه پورته کولای. هغه چې شکر دی الحمدلله، ان شاء الله که خدای کول اسلامي معرفت خپل حق ورکی خپل حقوق ورکی.
ډیر زیاته مننه اتل صاحب، ډیر زیاته مننه ستاسو نظر مونږه واخیست. اوس هم بیرته ورګرځو میرمن نوریتا. میرمن نوریتا سورته وایي چې که په ټولنه کې خزو ته د میراث حق ورنکړل شي یا دوی د میراث له حق نه او د دې ترڅنګ نورو حقوقو نه دوی محروم شي، دا به د دوی په ژوند او د دوی په روان باندې څومره ناوړی اغیز وکړي؟ ډیر مننه فرشته جانې.
لکه چې ټول ته معلوم ده چې افغانستان یو صنعتي هیواد ده، او په دې صنعتي هیواد کې چې هر شی ډیر تطبیق شي نو خلک داسې فکر کوي چې اتمان دغه په اسلام کې هم همداسې ده. لکه چې همدغه د میراث حق چې ده دا ډیر په سنتي ډول مخته وړل کیږي نو خلک فکر کوي چې دا په اسلام کې هم دوی ته کوم حق نشي ورکړ. زه خپل ګرځم خپل په خوانی خبر ته چې دا ادم آگاهي یا د خلک ناپوهي په دې کېږي چې دوی همداسې مخته لاړ شي او کله هم داس نور همکاران چې دوستان چې ویل چې کله دغه ډیر تطبیقیږي په دې معنا چې دوی دغه د خلک فکر کوي چې دغه اسلام کې هم دوی دا حق نه لري. او کله چې یو میرمن د دې حق خپل حق داوا وکړي، اول دا چې اول په دې خپل کورنۍ لخوا ورته تهدید کیږي او ورته ویل کیږي چې موږ سره باید قطع روابط وکړي، او بیا هم د ښځې ته یو غته یا مثلا دغه دا چې هغه مړه شي، د مړه نه دغه میړه نه ورسته دغه جنازه سره جنازه به څوک کوي؟ مې دغه خاوند کوي که د پلارګني خلک کوي؟ نو د همدې لپاره خلک د خپل د ښځې بیچاره چې د دې لپاره چې خپل ژوند کې هم ښه د اړیکه وساتي او د خپل مرد نه وروسته هم ښه اړیکه خپل کورنۍ او بل کسان سره وساتي، نو د دې لپاره د دې حق نه تیریږي. نو همدا ده چې بعضې میرمنې او ښځې چې ډېر مشکلات هم لري، لکه چې تاسو خپل راپورونه وړاندې کوي په هغه کې وویل چې خلک اقتصادي مشکلات لري او نشي کولی چې خپل کورنۍ قانوني مخته وړي او یا هم دی میراث ته ډیر اړتیا هم لري، بیا هم د دې لپاره چې خپل اړې کې په خپل کورنۍ او خپل جامعه کې وساتي، نو د خپل د حق نه تیریږي او مجبوري کې چې خپل همدغه اقتصادي مشکلات سره مبارزه وکي. نو دا یو اړخ شو د سنتي او د حقوقي اړخ هم دا ده چې بعضي اسلامي هیوادونه کې دغه خزه کولی شي چې حقوقي داوی وکي او خپل د حق ترلاسه کړي، خو متاسفانه افغانستان کې دغه حق ډیر په سختۍ سره، خصوصا په دې اوسنی حالت کې چې تاسو هم ویل چې د خزه حقوق څومره پایمال دي او دوی خپل غږ نشي چت کولی، نو هغه خپل میراث څنګه وغواړي؟ نو دغه پر مجموعي تور ډول پټول خزه باندې نه، چې یو خزه باندې پټول خزه باندې دغه اغیز لري، او کله چې یو خزه چپ پات کیږي نو په دغه سه نور نسلونه هم او دغه شو خاطه چې خزه دي هغه خپل غږ نه باسي، او دمداس ده
کلونه چې داس روان دي، اوس هم روان دي. ډیره مننه نازیه جان، کتا سنور څه ویل لري مهرباني وکي.
لا زما هم دا هغه چې زه وایم چې کله چې یو خزه وګړي خپل حق نه دفاع وکي، باید ټول خزه په مجموعي سره د هغه باید ورسره ودریږي، او همداسې کورنۍ ډیر یو مهم کس دی چې باید کورنۍ دغه خزه سره ودریږي، او دغه د حق اول د کورنۍ لخوا باید ورکول شي، بیا هم بیا هغه خزه کولی شي چې نور ارګانو او نور نهادو ته لاړ شي او خپل حقوق دفاع وکړي.
زیاته مننه میرمن جلالی، تاسو نه مننه چې تر وسره سره په خبرونه کې وای تاسو ویلی مول چې وخت تاسو کوم پروګرام کوم چیرته روان وي، خو په د خبرونه په ورسته او شی بو کې یو لاند پختنه کتانه وکو، بیا کولای شي چې تاسو اوریدونکو سره هم خدای پامانی وکي. دا چې د مخنیوي لپاره دا چې دغه د خزو د حقوق په هواي د خزو په مایس کې او د ټولنې په مایس کې کورنۍ په مایس کې چې تاسو ته د حل لار څه ښکاری، باید څه وشي؟
بله، خو دې زمخ کله دین چې په حل لار باندې راسم، دغه یو غشتنه زده ټول څه کوم، هغه د دې چې کچیر موږ او تاسو په افغانستان کې دننه یو کیس یا دوه کیس وینو چې شې زیزي محکمې ته یا د هغه سره یو شچلن کې جګه هم دی او چا په واسطه باندې، اول خو زه تاسو ته دا وایم چې یو میرمنه د دې حق نه لري چې یوازې د کور څخه ووزي، د دې حق نه لري چې یوازې محکمې ته لاړ شي. نو دا خبر مکوي چې په افغانستان کې اسلامي حکومت راغلی دی، نو په جمیرمنې زی حق لري، دنیا ټول ګلو ګلزار دی، نو چې دوه طالبان د میرمنو د حق دفاع کوون کې ونو، بیا یې ولی پر دوی باندې د تعلیم حق باندې ولی دوی مدني قانون ملغا کوي؟ خو پرې شو ولی په دغه مدني قانون کې چیرې د کفري ماده وي؟ خو د میراث حق هم چې پکې راغلی و د قران کریم څخه اخیستل شوی و، د تعلیم حق هم د قران کریم څخه اخیستل شوی و، حتی د میرمنې هغه خلو تفریقو د طلاق مسایلو د ټول د قران شریف څخه اخیستل شوی وو. دغه خبره مکوي چې تاسو یو یا دوه قضیه ویني، هغه هم یو کورنۍ یا یو څوک چې دی یو چا په واسطه باندې محکمې ته تللی ولا نو طالبان اوس راغلي دي، موږ باید دې ته خوشبینه اوسو. دغه کار ښه نه دی، دا تاسو خپل په شو باندې خپل تیشه وهي. دوهمه خبره دا دی، هغه اصلي حقوقي د حل لارې د قانون حاکمیت دی. زه په د قانون په حاکمیت باندې ولی ډیر تاکید کوم، ځکه چې کچیر د قانون حاکمیت هیڅ انسان بیا نسی کولای چې جرم وکي. دوهمه خبره دا دی چې کچیر طالبان دونه بیا هم ماین په دی باندې دي چې په افغانستان کې دوی شوزو ته حقوق ورکي، آگاهی دی ورکي. زه دا خبره بیا څوک په ما ټاپونه لګي چې دا د تیر نظام کې داسي واغسي او یو خپتیر نظام کې چې کثافت کاریان چې وي د هغه توجیه زنه کوم چې په تیر نظام کې وو نو په دا اوسنی نظام کې دیم وسی، خو هغه چې خراب وو په دا اوسنی نظام کې دی سمسي، په دا نورو نظامونو کې چې پراتلونکي کې راځي هغه دی سمسي. زه نه وایم چې په تیر نظام کې ټول دنیا ګلو ګلزار، په تیر نظام کې ته پولچک الوزولې خلکو ته د اجازه نه ورکول چې ولسوالیانو ته سفر وکړي، زموږ خپل پر موټر باندې درې ځلې د انتحاري عملی سوي دي، او موږ دغه کار کوي چې خلکو ته آگاهي ورکو. مکه وي دغه نه حق استدلالونه مکه وي پر حال باندې د حل لارې په دغه مسایلو کې، خصوصا شرعي مسایلو کې، بیا په اسلامي ټولنه کې، په سنتي ټولنه کې، مولا امامان د دې وظیفه لري چې د منبر او محراب د لارې څخه خلکو ته آگاهي ورکړي. په دوی باندې فرض ده امر بالمعروف نهی د منکر په شو لارو باندې خلکو ته دغه معلومات ورکول او په حسن نیت سره، نه په خشنتوب سره، نه په خوشینۍ سره، نه په وهلو ټکولو باندې، په ډیر انسانیت سره، په ډیر نرمۍ سره، دغه په عامیانه ژبه سره. ټول خلک په عربي باندې نه پوهیږي. ما خپله اسلامیت ویلی دی، په عربي ژبه باندې مې نه ده ویلی. په هر حال باندې په دوهم قدم کې په افغانستان کې د اوس لپاره هیڅ نو نهاد شتون نه لري. د ښځو چارو وزارت نشته دی، د عدلی په وزارت کې د میرمنو لپاره یو مشخصه کمیټه نشته دی چې دغه مشخصه کمیټه باید جوړه شي. د وزارت حج او اوقاف کې متاسفانه چې د میرمنو کمیټه موجود نه دی چې هغه باید دوباره ایجاد شي، تر څو چې لری لری پرتو سیمو ته، ولسوالیانو ته، کلی او بانډو ته دغه معلومات ورسیږي. ځکه چې یوازې دا بسنه نه کوي چې مثلا مولا هیبت الله دا شی ویلی. تاسو د مولا هیبت الله په دا یو خبره باندې، هغه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نامه باندې چې فرمان دی ورکړل، هغه ټول مسایل تاسو هیر کړل. چا ته د شو ژغې به تیورت بللی وو، حال دا چې د انفی فقه په اساس باندې د شو ژغ عورت نه دی، د شو مخ عورت نه دی. نو په هر حال باندې زستاسي وخت ډیر نه نیسم، بلې عجله مې درلودې د دې لپاره چې موضوع ډیره مهمه وه.
ډیر مننه میرمن جلالی، ډیر مننه. موږ د خبرونې په شروع کې دا خبره ډیره واضح کړله چې طالبانو په لومړیو کې دوی د ښځو د حقونو دا داوا کړې و چې موږ به ښځو ته د حقونو ورکو، خو په دې وروستیو کې حتی د ښځو پر غک هم بندیز ولګوه. او دا موږ اوریدونکو سره هم واضح کړله چې ښځې د دې حق نه لري چې محکمو ته لاړ شي، بیرون وګرځي، د دوی په غک بندیز لګېدل. دا خبره ډیره لري چې دوی خپل حق د پاره غک پورته کی. کله چې په یو ټولنه کې د خځې په غک بندیز ولګيږي، نو زه فکر کوم دا هغه اخري حد د بندیز د چې پر یوې خځې لګيږي چې د دې غک دا ورېدونه منکیږي. نو مننه تاسو ما خپل خبره مونږ سره شریک کړي، ډیره زیاته مننه.
مننه تاسو ته شو وخت شخ پرونه غوړم علامه ملسه.
ډیره زیاته مننه میرمن ګلۍ. مخکې د دینه چې تاسو تراشو، یو اوریدونکی را سره د تلیفون په لیکه کې دا بره واخلو، بیا تاسو ته راګرځو. سلامونه، خپل نوم را ته وایي، کم زینه مړی کنی ولې؟ تاسو زمون غږ لرئ؟ فکر کوم چې اړیکه قطع شوله. میرمن اولی تاسو ته راګرځو، څنګه چې مخکې میرمن جلالی هم په دې اړه خبرې وکړلې، په افغانستان کې د ښځو خپل ښځې باید څه وکړي چې خپل د حق د پاره غږ پورته کړي؟ کورنۍ ته باید دوی څنګه هغه قناعت ورکړي کله چې یو مور خپل اولاد ښه وروزي، خپل زوی ته ښه راهنمایي وکړي، سبا ورځې کې هغه هم د اولادونو پلار یا د یوې لور پلار به وي، هغه به هم پورته کړي د حق به ورکول کیږي. خو دا وسینی وخت کې ډیری وخت کې خزي خپل د خپل حقوقو نه تیریږي، د دې لپاره چې اړیکه خراب نه شي، د خپل د حقوقو نسترګي پټکی، او دا نسلونه خزو ته دغه را پاتې ده. تاسو فکر نه کوي چې خزي هم باید خپل په ځان کار وکړي او خپل غک حق د پاره غک پورته کی، د کورنۍ نه دوی شروع وکړي؟ تاسو په دې اړه څه وایي؟
ډیر ښه، تاسو ولته مو اشاره وکړله، مننه. زه په دغه عرصه کې تاسو ته وایم چې که دغه مسؤلیت موږ وفرد ته متوجه کړو، یعنی انفرادي کړو، نو د ښځې سره خبره یا دغه توقع کیږي چې ته نو د خپلو د حقوقو د اعادې لپاره د خپلې لور، د خپلې خور، د خپلې مور، خاله، عمه او داسې نور د حقوقو د اعادې لپاره ته باید ږغ پورته کړې. خو که دغه مسؤلیت په فردي شکل دا دغه کې در اوږده راوځي، بیا به نو داسې چې هغه واقعي بوته هم دا یوازې ولاړي، د دغه مازلې حل او د دغه مشکل حل کېدلی شي او باید په سیستماتیک شکل وسي. دغه ته باید دولتي پشتیبانه ورکول سي، په دولت کې قانون وي، په دولت کې سیستم وي، په دولت کې دغه رقم دغه سي دغه ماشين وي، البته چې اوس زما سره نوم ایسو، یعنی دغه رقم کار وکړي، د دولت کړنلاره دغه سي وي چې د حقوقو دفاع، د حقوقو اعاده، د حقوقو تامین او د امنیت تامین لپاره دا دولتي په دولتي ساته کې باید په ملک کې دغه سي تضمین سي بیا نو که د په ملي ساته کې د کلی او باندې په ساته کې یو ځای ته ختی کیږي دا نو د ګوتو پښمیر یو دغه حادثه هغه په باندې به دولت یو یشي په فردي شکل په دغه بیا مسولیت چ په ورسیږي سر د سمونی څخه دغه مسولیت و شوځو ته متوجه کول چې تاسو خپل د میراث تر حکمت یې رسیدئ تاسو دا وکي راوکي زه فکر کوم چې دا بيخي یعنی په اوس حالت کې دا ناممکنه خبره ده دغه سي ټولنه چې څلور څلور کاله دا جنگ ځپلې ده موږ او دغه رقم نسل چې اوس فرزندوی دغه د ریټ فکر وکړي چې د جیش کلنۍ څخه او یا ځوان او یا درغه لږ نورسین یعنی تراګډیرسین دا خلکو ته دا شی چې دوی په خپل ژوند دغه په دې سره مخامخ سي ویني چې دوی مکتب ته ولاړ سي فرزند حقوق د خپل حقوق د بل حقوق اول دا ابتدایي د علم دی پیدا کی دغه شرایط نه دي ورته پسایید کړي نو اوس بیا چې دوی پر دغه سوال پر دغه مکتب کې د وخت
ډیره زیاته مننه میرمن ولی ډیره زیاته مننه زموږ د خبرونې وخت موږ سره نور یاري نه کوي چې خپل خبر ته ادامه ورکو بس ته ادامه ورکو ان شاء الله په دې موضوع به بیا هم خبرونه ولرو او تاسو به را سره اوسئ ګډی رضایت مننه لګډون مو قدرمن میلمنه را سره وي د خزو د برخه فعالان میرمن نظیفه جلالی میرمن غلی ولی او همداسي میرمن نازیه نوري ډیر رضایت مننه چې د ازادي رادیو د سپون مو نور بس ته خبرونه چې د میراث حق ته ځانګړې شوی و او ورېدل نور مو په لاس پرم خدای پمان.